نیلوفر عارف. از بلخ دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
در ازیات منان از سرور سب قدر من اوریدون که تست سلام را نکوم دیده او ساعت اخبرون اوریدو تا خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډ خبري برخه لرو. په لنډ خبري برخه کې به واورې چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته د افغانستان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. لنډ خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د پیکینګ د طرحې هرکلی کړی. د کونړ ولی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي، او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې خپور شوی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته رسنیو ته استول شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد با په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب وبخښي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب حاضر و. طالبانو ویلي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ ولی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي. عبدالستار میرزاکوال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلسدري کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
په کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې دا اوس د دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي او زه باور یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ ولی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه یې دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ ولی همداراز ویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو په فعالیتونو کې کموالی راغلی. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبې په ورځ په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په حمله کې ووژل شو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تیر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې وژل شول. د بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو بل برسېرن ټپي دی. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته لرسېدو مخکې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو برید وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از راهرو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په وروستیو 2 کلونو کې په هرات کې د شیعهګانو پر 2 جوماتونو انتحاري حملې شوي دي. همداراز په کابل او نورو ولایتونو کې هم شیعهګان د داعش په حملو کې په نښه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي او د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14مه نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیه په ګډون په ګڼ شمیر هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غځېدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریې د اتکلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یو سیاسي بهیر ټینګار کوي. هغه پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل موږ په ډېر قوت سره د اوربند درناوي غوښتونکي یو او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو هم مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیې، ایران او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. دا هیوادونه د سوریې په جګړه کې عمده رول لري. او د روسیې یو ډیپلومات وروسته له هغه له بلغاریا ووت چې د دې هیواد لوی څارنوالۍ د هغه لخوا د جاسوسۍ د فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړې. دا ډیپلومات د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د روسیې د سفارت له نهو سکرتارانو څخه و چې د محرمو معلوماتو د راټولولو شک پرې شوی دی. دا خبره د بلغاریا د څارنوالۍ دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. د دې روسي ډیپلومات نوم نه دی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې روسی ډیپلومات په منظم ډول د بلغاریا له جګپوړو چارواکو سره لید کاته کول او په دې کې هغه چارواکي هم شامل و چې د بلغاریا، ناټو او اروپایي ټولنې پټ معلومات ورسره وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ، له هغه نه مخکې پام وکړئ، د نن ورځ د دې خپرونې لنډې خبرې مجموعې ته. د افغانستان جمهوري ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پوستو د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه او پر دې ولسوالۍ راکټي حمله وکړه چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته مرګ ژوبله راولې ده. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرسیال وایي د واخان مینپال د دوشنبه په ماښام لازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د پاکستان حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو بمبی له شکل چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي. عبدل ستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې او له هغو سیمو څخه یې په شا کړل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو د هڅه د یک شنبه په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه. خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دوړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستانی پوځیانو پر نړیوال سوالي راکټي بریدونه وکړل چې د ځای چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو شونځیو او روغتون لګیدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس حالت ختمه شوې ده، خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام لازادي راډیو سره خبرو کې په وقفي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د وشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د وشتل شویو هاوان ګولیو شمیر سلګونو ته رسیږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمیر سیمه ییز خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي دي، خو دقیق شمیر یې ونه شو.
ځین حالات دي، خلک بې ځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې د سندرک دا خلک، د خپل ځګون نه بې ځای شوي دي، ځکه دورې دي باندې جنگ وو. وزیاتونو دا خپلوانو که راغلي دي، نالۍ ولسوالۍ ته، اسمار ته، چراسر ته، حتی نیمرا ته رسېدلي دي. دغه د سرپناه مشکلات دي، د خوراکي موادو مشکلات دي، دغه ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړوالی عبدالستار میرزا کول ازادي رادیو ته ویل چې بې ځای سوي خلکو ته د لمړنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د ناړۍ، دانګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډېری سرحدي سیمې له تېرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو شاهدې وې، چې ډېری اوسېدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسیدلې دي. وروستی ځل د وږي اسمبلی په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټي بریدونه وسول چې درې ماشومان پکښې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو وویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ وشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر اوو ورځې دونه خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر اوو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع پاتې ده چې هغه نړیوالو رسنیو ته کتنه ده. صفی الله ستانکزی د لویدیز مطبوعاتو ته کتلی دي.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلي عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي واړی نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویلي د افغان پوځیانو کلنی لګښت 15 میلیارد ډالره کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې دی او افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلي چې د اتلس کال مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري، څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې که ناټو او نړیوال شریکان له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي، د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي، ځکه د حق جو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختي او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړیدونکو بین الافغاني ناستې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. تمه وه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوی چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سه شنبه او چهار شنبه ترسره کېدله، خو اوس د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناسته په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کیدله. دغه چارواکو هم په موسکو کې بدی موافقه کړې چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو یوازینی لار خبرې دي. په دغو خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملټری ټایمز لیکي کله چې د چین په قربتو بین الافغاني ناسته ترسره شي، دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استازیو په شمول لوی پلاوی د جولای په اوومه واتمه د قطر په کوربتو په یو